درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی کدر مونږ غوړلې سکون کو زبرشنا غفار یو سر به هم تاسو ټول تشریح کلاس فهم د اوم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوسته هله من د ایم تاسو ټول کدر مونږ خوښ زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سیجه او د صحت چمه بوم پتن می درنو سکون کو د چیز مرسته سدنن رزلوس نه هم لوسته نو هله د چیز تیر رزلوسته بوم په شاو پر د کیک ډول سره د کړو او سیجه او نن رزلوسته اماده کی ولري خوښ زکون کو مخکله دین چیز تاسو نن رزینه ویلوس پیل کن تاسو ټول کدر مونږ زکون کی د خپل زنه سره خپل د اووم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له زنه سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ خو جواب للی زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي له لومړی کنیس ون مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مؤثرات جغرافیه کتاب صفحه له 15 پټې مینه پیل به تش بروی می سپې پری همدارنګه کلمونه وګللی سکون کوز مرستاسو د نن ورځې درس یاه ته هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولورو عبارت له لومړی کانی سوان مواد پیژندل دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل دریم محصولاتي جغرافیه پیژندل دا هغه دې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولورو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ان شاء الله چې تاسو ټول کډر من زکون کې به د لوست پر پاپ رسره ماتیا وکړي او یو څه بس ذکرې وګللی سکون کو د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کانیس ون مواد پیژنو چې کانیس ون مواد څه دی کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سړي آیا کله هم تاسو درنو د کون کو د سیو فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشأ څه دی او د دې څخه زموږ د کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشأ نو کچیر تاسو کله داسې سوال په ذهن کې راګرځیدل او سیږي نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب ورکو خو جوړ غل لیز د کون کو د ډبرو سکارو کوم چې د کانیس ون مواد له جملو څخه شمیرل کی شي د ډبرو سکارو نباتي منشأ لري چې روسیبی ډبرو له جملو څخه دی او د سوان موادو په توګه ترې استفاده کیږي سوان مواد موږ تاسو ستو ویل چې درنو سکون کو سوان مواد هغه مواد توي کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په توګه ول کی د پخلی په کولو کې او همدارنګه په زیات شمیر نور کارونو کې ترې استفاده کو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ډبرو سکاره چې دی درنو سکون کو د هندوکش د غرو څخه رمسته کې دوه سره یو ځای رمسته سوي دي کله چې د هندوکش غرونه رمسته کې دل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره رمایسس په هغه وخت کې د جنگلونو چې کله ویجارس بلم ځنګلونه له منځه څخه بلارل نو د هغوی پاتشینې د ډبرو د ډبرینو طبقو ترمنځ لاندې راغله دغه د ډبرینو طبقو ترمنځ چې کوم نباتات راغله دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راغلی او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد شول نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي څخه د نشټوالي لکبل څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول نو د دې څخه د ډبرو سکره رمایسس شول چینن سبب زمو په ګرام هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپن موادو په توګه ترې استفاده کیږي او درنو زده کوونکو د دغه د بروسکاري چې دی په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلم خري په کارګر کې د سیغان درې په اشپستی کی او د خیرات کرها او تهار په بنګی کی لوی زیاتې زیرمې تسبیسی وی دی په هغه ځای کې ډیر زیات پیدا کیږي د سوب د درې د ډبرو سکاره لکان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تسبیس ولې نو په دغه وخت کې د دغه د بروس کارو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کړه خو جو غل لیست کون کو تر دې دم پر مو تاسو د بروس کارو په حق له معلومات لاسته راوړ اوس هم همدارنګه د کانیس ون موادو په برخه کې یو بل برخه ولو چې هغه د نیپټو په بار کې نه ولو چې له نیپټو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپټو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره کچې وروي موږ تاسو درنو زده کوون کو نیپټ دی په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجسات چې د اوجدې مودې په وختونو کې د زمکی لاندې سوي دي او ورسته د زمکی د رسوبې طبقاتو په منځ کې زیات فشار باندې وارد شوی دی او دغه فشار لامل څخه دی خونسا شوی دی نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپټو زیرمې په لاس راغلی دی یعنی کچیر په لنډول سره وایو خلاص ډول وایو موږ تاسو ویلای شو چې د نیپټو زیرمې چې په خپل حیواني منشأ لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د زمکې د رسوبې طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو لامل څخه د نه اکسیجن د نشتون لامل څخه کله چې دی پاتس بل نو بیا زیاته موده پر دی باندې تیر سو ورسته د هغه څخه د نیپټو زیرمې را مېسولې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشينونو کې د سون لپاره پېټرول د پېټلوري ماشينونو لپاره سون تو کې برابرول او هم چنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او د سنور شنه کې تری استفاده کیږي. درنو خوځوز د کونکو په افغانستان کې په 1400 هجری شمسی کال څخه بیا تر 1400 هجری شمسی کال پورې د طبیعي غازو او نیپټو په لټل او په پایله کې دا څرګند شول چې د تخار د رسکات لولسوالی څخه تر ایران تر سرحد پورې د امو تر ختیز او لویدیز او سویل تر ترکمنستان ترکستان تر بند څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیز هندوکش او بابا غر او پورې د نیپټو د پیدایش لپاره سیمه برابرې دي او په دغه ځایونو کې نیپ موجود دي چې نیپ موږ تاسو ولوستل د نیپټو له جملو څخه په خپل تیل دي ډیزل دي ډیزلي ماشينونه دي د سپن لپاره پټرول دي پټلوري ماشينونه دي د سپن لپاره همدارنګ لکه مبلین ریسا وکیوم او کیرا او اسلین دي دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول. خو جواب للی زده کوونکو طبیعي غاز چې په جزیان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې په خواني رئیسنه د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوستل شو او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره په خواني شروي ته صادره شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي غاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې مراو تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایی موادو په پخولو کې او د غازی سراغونو په روشنولو کې هم مراو تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو مراو تاسو ویلی شو چې کانیسمن مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه مراو تاسو چې ویلی شو د ډبرو سکاره د نیپټو زیرمې او هم چنان طبیعي غاز د کانیسمن موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو غوړلی ست کونکوز مر تاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه چې په افغانستان کې صنایع او سوداګری پیژندل. خو جو غوړلی ست کونکو صنایع او سوداګری پیژندل ډیر ساده او اسانه دي. د هیواد د لاسي صنایعو په حق له مر تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټورو توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دي، یعنی هغه توکي چې مر تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبيعي شکل بلري او هغه طبيعي شکل ته مر تاسو نوې بدلون ورکو دي. د مر تاسو ویلیسو صنعت ویلیسو او هغه شانته داسې تغییر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. دغه لومړنی ټوکی کېدای شي کرنیزي حیواني یا هم کانی محصولات ووسیږي یا هم د حیواناتو وړي ووسیږي یا هم د حیواناتو پوستکي یا هم نور شان ووسیږي یا هم کانی محصولات ووسیږي لکه لرګي یا هم چوبي یا هم داسې نور شان چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغییر ورکو او ورسره د هغه څخه د پیدا یا هم ګټ وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلیسو صنعتي ګټور تولیدات ویل سو او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو ځکونکو په دوو برخو شې سو یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي چې هر یو یې جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول درنو ځکونکو لاسي صنعت څه ته ویل کیږي. لاسي صنعت په خپل کچیر مرابطه شي نه مته متوجي او سيزو لاسي ګندل ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو ځکه کونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې موږ نکونو په کرنې باندې بوخت شول د خپل ارتیاو د پرکول لپاره په لاسي صنایعو باندې دی لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي ارتیاو پرکټي او خپل ژوند ته پرمختیا ورک. دغه کار چې وو د دې لپاره یو شپ بوختیا و او د خلکو د ستونزو د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شپ منبع و او ورسره د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نسیم پیړي په ورستي وختونو کې زموږ د هیواد په سولي کې اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو او له لاسي صنایع څخه یې ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایعو کې درنو زده کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاری شامل ده او پلیسکاری شامل ده او همدارنګه لاسي ګنډل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چې دی زمر په ګران هیواد افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسي ګنډل یا هم خامکی کارونه چې دی د په زمر په ګران هیواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري. پلیسکاری هم زمر په هیواد پښتګرانو او لغوس په نسخه د کرکلي او ترکاني او د کورن کورونه د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګ درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشیني صنایع چې دی په افغانستان کې ماشیني صنایع مخ پر ودی باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشیني صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښته درسو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې سولې چې د ماشین خانی یا هم وړي عبدالو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع سولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ سول ترڅو د افغانستان د نورو مهم مو ماشینی صنایعو په لړ کې وکول سپچي د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. هم ترنګ درنو زکوونکو د کابل جنگلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا د کندوز د سپینزر غوړي او هم ترنګ د مزار شریف د قودک او د برکخانو او هم ترنګ د سیمنټ پاپریکیا د اوبو د برښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روشنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موجب تاسو د دې له جملو څخه شمیرل شئ کوم چې موجب تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په اړه کې لوستلایسو. همدارنګ درنو غلالیز د کوونکو در دې دم پر خو موږ تاسو په افغانستان کې د ماشی صنایعو او همدارنګ د لاسي صنایعو په حق له ولوست. اوس هم ته لوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافي پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافي یو له ارزښتمنو جغرافي له جملو څخه شمیرل کیږي چې لاره یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول په هیجو لاره چې یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخه څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګ د کومونو او ملتونو په نږدېوالي کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنۍ د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دي په درو برخو ویشل شوي دي. یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي او دریم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دي درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو دغه د مالونو لېږد او رالېږد چې به و د په پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر خیواته راوړل سو نو بیا وړل او راوړل شو د موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټکه شول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایی لارې دي کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي، کوم تجارتي مالونه چې دي، یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي چې د زمر د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیایي جملو څخه شمیر کیسه. نو درنو غلالو یز د کونکوس مرسته ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو سمز د کړیو اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنو زده کوونکو به دغه پوښتنو ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لنډ ډول تشریح کړي. ډیر ساده سوالونه دي. تاسو ټول قدر مزده کوونکو باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستان سره هم شریک کړي. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د لا پامان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیلی و احترامات می قبول کی قدر منو گلری زکان کو زبرش غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرا غلاس ما ما د اتم ټولګي جغرافیه مسمن هم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو گلری زکان کو برتر او غجور او صحت مند او سجی او د تیر ورځې لوستنه بو په پرا او د کیک ډول سره زده کړی او سیری خو جو گلری زکان کو زمر تاسو د نن ورځې د هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هي شي کتاب صفاله نه چې پته مینه پیل بهتر واوی می سپی پرید. قدر من زکون کو زمر استاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانی چې نن ورځ به مرابطه سپولست کول ولو عبارت دی له لمړی د امریکا د سمندرګیو په حق له سبو هیږي، دویم د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سبو هیږي، د دریم د جنوبی امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له سبو هیږي. دا هغه څلور مهمه موضوعګانی دي چې نن ورځ به مرابطه سپولست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر من او کولای زده کوونکو د پراته او جواب د کټ هله یما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سزدا کړي. ترونه وګللی زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیر لوستونه کې د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سندونو او جنوبي امریکا د سندونو او هم چنان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. خوښ وګللی زده کوونکو ډیر ساده او روښانه وي د سوچي امریکا یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښښ شوی ده او ډیر سمندرګي لري. دغه لوی وچې چې د دې لوی وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دی د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي، چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یې هم سرچینه لري، د دوی څخه او د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځو غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنس موقعیت لري، چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخ قاشه شده هغه په خپل 9,300 کیلومتر مربع تر رسیدي، چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی ارض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي غي استوایی د جغرافي موقعیت هم توجه وسیږي. نو دغه سمندرګي د استوایی ارض البلدونو د تودوخي د لوړې درجه د سانتیګراید د سلور وی څخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولز د کونکو باید په ذهن کې دا په یاد وسیږي چې دغه سمندرګي او بچی د لږ مالګ لري. نو هم دې له عمل څخه د سمندر او بیا له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تاګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډیر ګڼې ګڼې څخه ډیر ډک او بو لار د چی پدې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومي غاړې شي دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړ شوی دي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه کډر مون او ګلاري زده کوونکو د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیو فروت سمندرګي دي، چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه، یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي. یعنی د دې د جوړش چې دي د اقلیم له لحاظ څخه د آب او هوا د لحاظ څخه چې او توقتل سین او د غدوار سمندرونو ترمنځ ورتوالسته، چې د کال په اوږدو کې درنو ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتیګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وي. یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري، یعنی تودوخې درجه په زیاته کچې سره نسته. سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمې کې یخ وي او حتی دوبی یې لیوي نیمه څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبی موسم چې لیوي څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي، کله هم تر یوه نیمه میاشتې پورې رسیږي، چې د تودوخې درجه د سانتیګراید لسو درجو څخه پورته ځي. له دې عمل څخه د قطبي سمندرګي په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د امریکا د لویې وچې د غوره سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو وپوهېدلو امریکا د زیات شمېر هغو هیوادونو یا هم هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوی دی، یا هم شاوخوا ته اوبه سمندرونه او سیندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ستا په شمالي امریکا کې، چې د امریکا د لوی وچې ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي. ځکه د دې لوی وچې یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سیندونو، یو هم اطلس او بل هم اران سمندر، چې د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځته راغلي دي، چې په همدې سبب سره په دې لوی وچې کې سوداګري بیړیو په چړولو کې، یعنی د سوداګری کشتی په چړولو کې، او هم چې نن د صنعت ته پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته شوی دی، چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن درنوزه کوونکو، د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري، چې د فلوریدا د ټاپو وزمي په وسیله سره د اطلس یا هم انتلانتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګي چې د درنوزه کوونکو د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کامپیچ خلیج په نامه سره یادیږي، چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري، چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلي، چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه یې رامنځته کړي دي، چې دغه له امله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمېر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډاله ټاپووزمې څخه پیل او د بافین په سیمه کې خپل اعظمي سور ته رسیدلی دی، چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري، او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوالی کچې ذاته نه ده. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ هم چې نن د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړل، هیله ده چې تاسو پوسیو اوسئ. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی، او هم چې نن د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی، چې تاسو کولی شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لویې وچې نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو زده کوونکو، اوس هم موږ او تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې جنوبي، موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې امریکا لویه وچه پر دوو برخو باندې تقسیم شوې ده. یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کېږي، او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کېږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چې نن زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کېږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي، او دا څنګه خلیجونه دي، او د دې نمونه څنګه دي. نو راځو نن ورځ موږ تاسو دغه پوښتنې ته ځواب وای. خو مخکې له دینه چې زه دا پوښتنه وکړم، پوښتنې ته ځواب مو تاسو پیدا کړو، د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګلالې زده کوونکو څخه یو ډېر ساده او اسان سوال کوم، چې دغه سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکوئ، او هم کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل به بیا هم ځواب ورکوئ. سوال تکراروم، درنو زده کوونکو، د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله څه پوهیږئ؟ یعنی د دې په هکله مو آیا کله معلومات اورېدلي وو، او کنه که چیرې مو اورېدلي وي، همدا اوس یې ځواب په خپلو کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو، اوس هم بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدرمنه او ګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم انتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي، خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي، چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا نو اوږدو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د شرایط برابر کړي دي چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچلوي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جنوبي خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو پرې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له معلومات ول. امریکا لوی وچې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرابطه سوال ولو، امریکا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د نورو لوی وچې په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کوریو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لوی وچې په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او په دوه برخو باندې ویشل شوی دی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا لوی وچې کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوو او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لوی وچه ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغړل شوې دي او په دارنګ ډیره برخه چې د قطبي او متدله او لږ برخه چې د تر استوا لاندې پر منځري امریکا کې موقعیت لري. یعنی د دې اقلیم چې دی او هوا چې د متدله د خو لږ برخه چې د استوا لاندې زمکو او په برخه کې موقعیت لري. دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخي د درجه د توپیر سبب ګرځېدلې دي چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ که درمونو زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په حق له کچیر موږ او تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري چې ډیره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کشو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. موږ او تاسو د استوا کشي د کوم سیمه موجوده وي موږ ویلی و چې هغه تود اقلیم لري او نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدل سیمې پرتې دي چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبيعي حالت په ختیځ کې پراخه هواري او پر اقلیم غوره اغیزه لري چې د اندیز د غرونو لړۍ د ختیځ خواته لمدي هوا او تک ځنګل مل ګرځېدلې دي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو هم چې نن د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له هم پوسولو چې مختلف اقلیمونه لري او هم چې نن د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوستراتون کې برخه ترازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده د تاسو ټول درنه زده کوونکو په داسوالونو په خپل کتابچو کې لیکي او هر سوال ته به مطابق جواب لیکي. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګي په حق خپل معلومات ولیکي، دویم سوال د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق خپل معلومات زده معلومات ولیکي، او دریم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړي. نور نه درنه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت ته غواړم د لافمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو بل لیز کون کو ز برشنا غم پارت شتول ته شرغلاس ما ما د نه هم ټول کی جغرافیا مسمن نه هم لوستا هیله د چې تاسو ټول قدر منو بل لیز کون کی براترو و جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر منو زده کون کو ز مرو استاد سودن رزی لوست چې په خپل پد ویم یونټ کی یا هم پد ویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیا اړوندې. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق له معلومات په لوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم هیله د چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی وی درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې یوازې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات لاس نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې موږ او تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې، د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو تاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه په هیله، خو ورځ زده کوونکو د لوست په پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا ورسته د نورو لوی وچې څخه یا هم د نورو لوی وچې جغرافي موقعیت ته په کتو سره، د ځمکې په کوري کې د هغوی د جوړښت په کتو سره، موږ او تاسو ویلی شو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لویو وچو ته کوچنۍ وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تېر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهېدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولی شو، خو د یو لوی وچې